شي. دا مشال ریډیو ده. دا مشال ریډیو ده نن ورځ د نه ساته خبرونه به د روستۍ خبري غړی د قربه په هیڅ زما مجید بابر او د خبرونو د ویان منور شاه نیکی هلی او سلامونه علي پښتونخوا کې پنځه بجې شوې دي. په پنجاب کې د سیلابونو په اسلام آباد کې د احتجاجي ناستو د تحریک انصاف ګوند د پارلماني غړو د مستعفي کېدو په خیبر پښتونخوا اغېز تر څنګ په پاکستان کې د خبریالانو او اقلیتونو ستونزې د دې روانې خپرونې د سر موضوعات دي. د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور موضوعات او راپورونه هم لرو. خو اول خبرونه د منور شاه.
اول د خبرونو سرټ کې په پا پاکستان کې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمیر یو سل څلور نوي تر رسیدلی دی. د افغانستان د ولسمشریز امیدوار عبدالله کمپاین وایي د خپل حریف سره یې مذاکرات ناکامه شوي دي او په عراق کې ځانمرګي بریدونو لږ تر لږه لس کسان وژلي دي. اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمیر یو سل څلور نوي تر رسیدلی. د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قامي ادارې چارواکي وایي چې د زیات باران له وجې کشمیر او ګلګت بلتستان متاثر شوي، خو تر ټولو زیات نقصان په پنجاب صوبه کې وخته دی. وزیر اعظم میانور شریف پرون د پنجاب په سیالکوټ کې د سیلاب ځپلو سره د میلاویدونه پس خبریالانو ته وویل
جو پاکستان کی ترقی جو برداشت
دی وای پدا سے ہلکی چلیوی خو پاکستان کی باران او سیلاب تباہی خبر کڑے نو لبل خو د دی هوا تھا دښمنان چې پاکستان پر مختک نشی زغملای په احتجاجونو لاس پورې کړي. زو لس غوړم چې دوی د دې ډول احتجاجونو اجازه ور نکړي او غیورتی.
میانور شریف زیاته کړه چې د پوز په ګډون یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو د سیلاب ځپلو سره مرسته شروع کړې دي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوار عبدالله عبدالله کمپاین وای د بل ولسمشریز امیدوار اشرف غنی سره یې خبرې اترې ناکامه شوې دي. نن د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم ویان فضل الرحمن او ریا مشال ریډیو ته د دواړو امیدوارانو ترمنځ د نننی ملاقات په اړه ویل.
د دواړو محترمو نامزدانو تر مابین خبرې وستلې، اما د خبرو پایلې کاملا منفي دي او هیڅ مثبت نتیجه نه درلودله.
د دوه امیدوارانو ترمنځ د ملاقات وروسته له هغې رامنځته شوه چې د رواني میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان د انتخاباتي بهیر چارواکو ویلي وو چې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د وټونو د بیا شمیرنې عمل سرته ورسېده. تمه ده چې حتمي نتیجې به په روانه هفته کې اعلان کړل شي. د یادونې وړ ده چې د امریکا په مزګرتوب د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو دواړه امیدواران په دې سلا شوي وو چې د انتخاباتو نتیجې به مني او د هغې نه پس به د ملي یووالي حکومت جوړوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د عراق په دوجلویا خارګوټی کې دوا ځانمرګو برید کوونکو د بارودو ډک گاډي الوزولې دي چې په نتیجه کې یې لک تر لګه لس کسان وژلي شوي دي. د بغداد په شمال کې پرتا د غسیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف مزاحمت شوی وو. پولیس وایي د دوجلویا خارګوټی په دغه چاودنو کې دیش کسان جوړ شوي هم دي. یاد سیمه ده د اوړي په سر کې اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې د دوه ورځو لپاره قبضه کړې و، خو بیا وسلوال د غزایا وستل شو. دا راز په دې ورستیو کې د وسلوالو لخوا د دولویا خارګوټی د بیانولو حساب په شا وتنبول شو. په فوري توګه د دې بریدونو ذمہواري چا په غاړه نه اخیسته. هلته د امریکا صدر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه به خپل پالیسي د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. نوموړي دا سرګندونې په داسې وخت کې وکړي چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنی میشتو سیمو ته هم وغځول. د دې بریدونو هدف د هغو اسلام پالو وسلوالو په نخښه کول دي چې د انبار صوبې په حدیثه انومي باندې عراقي ځواکونه قلابند کړي دي. د انبار صوبې گورنر احد الدولیمی په اگست کې ویلي وو چې د پدې صوبې کې د وسلوالو خلاف د امریکایي مرستې غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې په یوکرين د روس سرګند تیرې د دې سبب شوې ده چې امریکا او جارجیا له یو بل سره په ځیړې کې تر پخوا ټینګې کړې. نو موړي دا سرګندونه پروند جارجیا په سرخار تبلیڅ کې له خپل قربا سیال اراکلی الاسانیا سره د لیدونه ورسته کړې دي. چک هیګل د سپتمبر په 14 او 15 نیټه د برتانیا په ویلز کې تر سره شوې ده ناتو سرمشریزه په دې لړ کې و مهمه لاستراولنه و بلله چې جارجیا د ناتو برخه شي. د ویل چې امریکا به د ناتو په غړي جوړېدو کې د جارجیا مرسته وکړي. هلته تمه کېږي چې یورپي ټولنه به نن د روس پر ضد د بندیزونو څلورمه صفحه هم عملي کړي. یورپي ټولنه په روس دا بندیزونه په یوکرین کې د دې هیواد د لاسوهنې له کبله لګوي. د دې بندیزونو منظوري د یورپي ټولنې مشرانو د سپتمبر په 15 نیټه هغه مهال ورکړې وه چې دوی د برتانیا په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي لپاره راغونډ شوي وو. دا فیصله له هغه څو ساعتو وروسته مخې ته رااله چې یوکرین او روس پلو بیلتون غوښتونکي د 15 میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره په اوربند سلا شوي وو. د یوکرین په ختیځ کې شوې د شخړې کې د اټکل لمخې 2600 کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وای په دې اړه پراخ ثبوتونه شته چې د یوکرین حکومت په لوه ملیشې او بیلتون غوښتونکي ځواکونه دواړه د هیواد په ختیځ کې په جنگي جرمونو کې لاس لري. په لندن کې میشتې امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل چې دواړو غاړو د ولسی خلکو د ژوند ارزښت لپاره غورځولې دي. یادې ادارې ویلي چې په دې جرمونو کې بیل خه او بد کتلو بمباري تختول زورول او وجل شامل دي. دا بیان تر هغه وړاندې تیار شوی وو چې د یوکرين حکومت او روس په لوه بیلتون غوښتونکي د رواني میاشتې په 15مه په اوربند سره سلا شو. او اوس درته زموږ همکار رابعه اکرم خان د کرنسی بای او د موسم حال درکوي.
نن د پیښور د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو روپۍ او اتیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل دوه روپۍ او پنځلس پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په یو سل یو دېرش روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل دوه دېرش او څلوېښت پیسې. یو پونډ په یو سل پنځه شپېته روپۍ اخیستل کیږي او په یو سل شپږ شپېته روپۍ او په پنځه پیسې خرڅول کیږي. یو درهم اویش روپۍ او پنځه شپېته پیسې او په اویش روپۍ او پنځه اویا پیسې. یو ریال په اویش روپۍ او پنځه پیسې خرڅول کیږي او په ویش روپۍ او پنځلس پیسې خرڅول کیږي. او یو افغانۍ په یو روپۍ پنځه اویا پیسې او په یو روپۍ او اتیا پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې په وینا نن پېښور شاخوا سیمو بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د کرنسی نرخونه او د موسم حال مو د رابع اکرم خان او خبرونه مو د منور شان اوریدو. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. سیلابونو په پنجاب صوبه کې سخت ځانی او مالی زیانونه رسولي دي خو چارواکي وایي خیبر پختونخوا کې به دا حل نه وي.
کابل لیول کم سر کیفیت فی الحال نشته. هغه کې به لیول سیوا کیږي په دې شي لګ بارانو شي چترال او دې سیډون ته نو لګ به لیول خو خطرناک لیول نه ایکسپیکټ.
په پاکستان کې روان سیاسي کړکیچ ته کارپو عصمت وزیر په دې نظر ګوري.
دا چې کومه هر څه روان دي دا بیسیکلی یو کروډ پالیټکس دی. پریشر ټیکټکس دی. عمران خان چې دی نو شریف ټیسټ دی. عمران خان ټیسټ دی.
او په کورمه کې د ګوزن د ناروغۍ پر ضد د ساسکو کمپاین پیل شو.
بل ټیمونه سکون دي هر کور ته بزون رسوي او پنځو کور نه توکام د څومره مشمون دي او زموږ شیر
کوي. قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نیخ پنې غوړی. د دې ترڅنګ د موږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستل او هم اوریدل شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د افتونو سره د مبارزې قامی اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبا د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د بارانونو سیلابونو له وجې یو سل شپږ نوي کسان مړه او درې نیم سو نه زیات چوبل شوي دي. د بارانونو او سیلابونو په حقله نور تفصيلات د اسلام آباد نه خپل همکار احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پنجاب پی ڈی ایم ای چارواکي محمد نثار مشال ریډیو ته وویل چې چناب او جهلم سندونو سره نږدې پرتی سیمې د سیلابونو له وجې ډېرې متاثره شوې دي او دا مهال د پاکستان فوج په مرسته د متاثره علاقو نه خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کوو. نوموړي د سیلاب له وجې د شوي نقصاناتو په اړه وویل.
تردے دماش پک شلے پورے کسان مرشوی دی او دونیم سو پورے پکی جوبل شوی او دا پینزل لسونا ترشل زر پورے خلق متاثر شوی دی دا چناب او جیلم در یابون سرا نزدے پرتیسی میں دا سیلاب لوجه متاثر شوی او زمون دا شمیرے تر مخا پا پنجاب صوبہ کے درے پنزوز کورونا پا مکمل توگا او پینیم سو پورے پا جزوی توگا متاثر شوی دی او اتویش زر اکڑنا زیاد مکا واندے و لال فصلون تا زیان رسیدلے دے دا وقت مونگ پا متاثرینو کے یویش سو خیمے او دا لسو زرونا زیاد دا خوراکی موادو پیکٹی تقسیم کری دی
دا آفتونو سرا دا مبارزی قامی ادارہ یا NDMA وائی چی پاکستان دا واک لاند کشمیر کے دا بارانونو او سیلابونو لوجه درش پیتا کسان مڑو او یو سل پینزو جوبل شوی دی او قریباً اتل لسو کورونا پا مکمل توگا او درے زرا و سو نزیاد کورونا تا پا جزوی توگا زیان رسیدلے دے او تر دے دمائی پا متاثرینو کے درے زرا خیمے او درے زرا کمبل تقسیم کری دی NDMA وائی چی بارانونو او سیلابونو پا گلگت بلتستان کے ہم ایو لستانا وجلی او پینزو جوبل کری دی بلخوا دا پاکستان سرکاری ٹی وی تر مخا چی ہند وزیر اعظم نریندر مودی دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تا پر علی گلی یو خط کی ویلی دی چی ورتا دا سا قسما مرست ضرورت وی نو ہندوستان ورتا تیار دے دا موسمیات و محکمے چارواکی محمد ریاض مشال ریڈیو تو ویل چی دا وقت دا پنجاب مختلف سندونو کے دا اوچت درجے سیلاب دے
چناب ریور چی دے چنوٹ برج چی دی پاگی مانے دا انتہائی اوچت درجے سیلاب دے دا با 48 گھنٹوں کی تریمو کمپونٹ چی دے التا بروان دے دا غین پس با پنج نا دا بیا یو افتہ لگی دریا سن تا با ملاوی گی جہلم ریور کے چی دے آگے کے سیلابی کیفیت خودے خود خطرناک کم حالات چیو آگے نا اس تا کم لیول تر آگلے سن بالکل کام دے فی الحال آگے کے سیلابی کیفیت نشتا دے کابل ریول کم سا کیفیت فی الحال نشتا ہے آگے کے با لیول سیوا کی گی اب کیدے شی لگ بارانو شی چترال او دے سی ڈون تا نو لگ بے لیول خو خطرناک لیول نا ایکسپیکٹ ہو
محمد ریاض زیا تکڑا چی ہزارہ ڈیویژن ملکن ڈیویژن باجوڑ مومن شمالی او جنوبی وزیرستان پزن زائینو کے با پراتلون کی چلیر اشساتو کے دباران کے دو امکان دے او پر نور ملک کے با موسم وہ چوئی احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو دا نهی دا ورزی 19 پروگرامونا
پام کوا پو پو کم یولس بجی دا زوانانو غگ پو پو کم دو بجی دا کرخی پا غاڑا پو اتا منٹ دا پاسا دو بجی حجرا پو دری نیمی بجی سروی پو سلور نیمی بجی
اردنگو دغه ټولې ونیزی خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې هم اوریدلې شئ تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم که یو طرف ته د حکومت په ضد د تحریک انصاف درنه روانه ده نو بل طرف ته د دواړو ډلو ترمنځ مذاکراتي عمل هم دوام لري د دې ترڅنګ د تحریک انصاف ځینې غړو د قومي اسمبلی رکنیت نه استفاګانې هم ورکړې په دغه ټول صورتحال اسلام آباد د خپل همکار ریاض موسی خیل دا راپورټ اورو
د مرکزی حکومت په ضد د 14 اگست نه شروع شوی د تحریک انصاف احتجاج نن هم اسلام آباد کې روان دی او د ذکر شوی ګوند مشر عمران خان وایي چې تر څو نواز شریف استعفا نه وي ورکړي د دوی درنا یا احتجاجي ناسته به جاری وي د پاکستان تحریک انصاف ځنې غړو د عمران خان په وینا د احتجاج په توګه د قومي اسمبلی نه استعفاګانې ورکړي دي او خپل استعفاګانې د قومي اسمبلی سیکرټریټ کې جمع کړي خو لا تر دې دمه سپیکر په دغه فیصله نه ده کړې د قومي اسمبلی استعفا ورکول په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د تحریک انصاف ګوند یو غړی مجاهد علی وې کسه هم یو طرف ته تحریک انصاف د حکومت په ضد احتجاج کوي نو بل طرف ته حکومت د مذاکراتو د لار د مسلې هوارولو هلې ځلې کوي او د غلړ کې بیګا هم د تحریک انصاف او حکومتي ډلې ترمنځ مذاکرات شو د مذاکرات وروسته میډیا سره خبرو کې د حکومتي ډلې غړي او وفاقي وزیر اسحاق ډار وینا وا
کم چې پالیسی ڈیمانڈ یا غختنې وی هغه مونږ لیکلې دي خدا با څنګه عملی کیږي د دې تفصیل څه دی د لړکې اتفاق رائے نوا خو اوس ما ته داسې ښکاری چې ډېرې فاصله ختم شوې دي یو څو خبرې شته چې ډېرې اهم دي په دې بحث وشو خو نتیجې ته نه یو رسیدلې په دې با بیا خبرې کوو او زمونږ با کوشش وی چې دا هم ختم کړو
همدار از تحریک انصاف غړی شاه محمود قریشی وې مذاکرات سم لخت روان دي او دا سلسله به جاری وي. د زیاتوی
اب هم لوگ
اوس سیمن په لیکلي ساندره کې د کاغذونو تبادله وکړه، نو د سره نتیجه خیز مذاکرات شروع شو او ور سره پرمختګ شروع شو. زمون کوشش دی چې څه نتیجه ته ورسو او قام د دې مسلې نه راو باسو. په ډیرو خبرو پرمختګ شوه او ځنې نورې پاتې دي.
د تحریک انصاف درنو استفاګانو او مذاکراتو ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کارپو عصمت وزیر نه تپوسو کو نه دوی
چې څنګه هر سره روان دي. دا بیسیکلی یو کروډ پالیټکس دی، پریشر ټیکټکس دی. عمران خان چې دی نواز شریف ټیسټ عمران خان ٹیسٹ کی یو طرف سے استفاگانی دی او بل طرف سے مذاکرات لگیا دی. ایونچولی زدا گورما چی ڈیموکریسی با یو ڈیرا سٹرانگلی راوزی دی دینا ہر سنا ٹھیک شو. عمران خان استعفی ور کڑی دی او استعفی با نکبلی گیا زکا چی نیگوسیشن روان دی. نو دماغ پل دا خیال لی جسنگا دا اپوزیشن پارٹی چی کم یو جرگا جوڑا شوی دا نو دا ایر نیکش گون دی او ما پا خیال یو الٹیمیٹلی سلوشن طرف سے بدا خبر دی.
دا یاد ونی دا چی دا استفاگانو پا معاملہ پاکستان تحریک انصاف دو ڈلی شوی دی چی پکی دا گلزار خان په مشارې کې یوې ډلې استفاګانې ندی ورکړي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې روانو د سیاسي کړکیچ په دې موضوع کې پاتې کیږو. پاکستان تحریک انصاف د تیرې میاشتې په پای کې د قومي اسمبلۍ د غړو استفاګانې په قومي اسمبلۍ کې جمع کړې دي، خو تر اوسه دغه استفاګانې د سپیکر ایاز صادق لخوا نه دي منظوري شوې. د قومي اسمبلۍ د غړو د استفاګانو منظورېدو په خیبر پښتونخوا به څه اغېز وي؟ تفصیل اورو د پېښور نه د ځلاند یوسفزي په دې رپورټ کې.
د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک مشال رډیو ته وویل چې د تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې روان احتجاج لوجې خیبر پښتونخوا ته ډیر زیان رسېدلی دی، او کچره په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړو استفاګانې منظور کړي شي، نو تر ټولو زیات بد اغیز به په خیبر پښتونخوا وي، ځکه چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی زیاتره غړي لدی صوبې کامیاب شوې دي.
ای الو زنو په نتیجه کې صوبایي حکومت چې دی نو هغه توجه چونکی هغه طرف ته دي او د صوبې طرف ته عملا توجه نشته، نو د دې په نتیجه کې خو ضروري خبره ده چې که دغه استفاګانې واقع راځي او هغې نه بس انتخابات کېږي نو هکې به هم درې څلور میاشتې لګي. نو ضروري خبره ده چې ټول ترقیاتي کارونه به هغه رنګ نه کېږي که نه، نو ضروري خبره ده چې نقصان خو به راشي.
خو په خیبر پښتونخوا کې په سیاسي چارو باندې کار کوونکي خبریال دلاور جان وایي چې د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړو د استفاګانو منظورې دو امکان ډېر کم دی.
ولس خو آلریډي متاثر دی، ځکه کته څو ګورې استفاګانې خو هغوی ورکوي. هغه یو طرف ته خبره ده، خو دا حکومت ته دې سودی نشته. تقریبا د پنځه ویشت ورځو نه کل نه چا درنه شروع شوې ده، او کومو چې استفاګانې ورکوي زما نه خیال کېږي چې دا استفاګانې تر حاله پورې منظور شي، ځکه کله حکومت او دا پیټیآی چې کوم مذاکرات روان دي که دا کامیاب شي زما نه خیال کېږي دا استفاګانې به وشي.
په دې باب له مو چې کله د نوخار څخه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ غړي محمد سراج څخه وپوښتل، نو د هغه وینا وه
نو دا خو د اخر دا پیدا یو پروسس دی، هغه پروسس ته دا خبره نه ده ورغلې. پریشر لپاره لکه څنګه چې د هغې استفاګانې ورکړي امکان هغې سره نور لوګو د صبر وکړي، ان شاء الله هر څه به په ځای دی شي. او امید دی چې د عوامو د اعتماد ته به تیز نه ورسي.
د څوارلسم اګست راهسې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف روان احتجاج کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی، وزیرانو او د صوبایي اسمبلۍ غړو مسلسل ګډون په صوبا بد اغېز غورځولې دی، او کچرې د تحریک انصاف د قومي اسمبلۍ د غړو استفاګانې منظور کړې شوې نو په صوبا کې به د قومي اسمبلۍ په ولسو سیټونو باندې دوباره ټاکنو سره نیغ په نیغه ولس متاثره کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته ورګی. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل لیکي چې په پاکستان کې که څه هم د روان سیاسي کړکیچ تر شا د پاکستاني پوځ لاس ګڼل کیږي، خو د اسلام آباد په لارو کوڅو کې کومه غوسه تر سترګو کیږي هغه په حقیقت مبنی ده. نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس. امریکایي ورځپاڼه وال سټریټ جرنل کې لیکوال علي دیان حسن لیکي چې تشدد آرام شوی دی او سیاستوال خبرې اترې هم کوي، خو اوس هم مظاهره چیان د هغه وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کوي چې د انتخاب یې صرف یو کال شوی دی. بلخوا جمهوریت خوخی، مدني ټولنه او رسنۍ په دې خبره اصرار کوي چې دا مهال په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ تر شا د پوسټ لاس دی. د لیکوال په خبره د پاکستانی ټولنې دغه ټولې خواوې شک کوي چې د کرکټ د پخوانی لوبغاړي او موجوده سیاستوال عمران خان او د طالبانو ضد مذهبي عالم طاهر القادری لخوا د غیر معمولي احتجاجي مظاهرو او د هغه ایجنډې چې موجوده حکومت نسکور کړي تر شا پاکستانی پوز ولاړ دی. د ورسپاڼې په خبره دغه هر څه چې تر سترګو کیږي رښتیا دي خو نیم رښتیا. او بل دا چې پاکستان تر یو حد پورې پوځي ریاست دی او پوځي جرنیلان غواړي چې نواز شریف د واک لري شي. خدا مهال د اسلام آباد په لارو کوڅو کې کومه غوسه تر سترګو کیږي او د دغو مظاهره چیانو د دوی د مشرانو او د دغو مشرانو د ملاتړ کوونکو چې هر ایجنډوي خو دغه غوسه پوځي جرنیلانو نه درا پارولې ځکه چې د ولس ټولې ګیلې په حقیقت مبني دي. نو ځکه د دغه هیواد جمهوري نظام اوس کمزورې شوی دی. ورسپانه دی ته وی چې لکه د وزیر اعظم نواز شریف غوندې د عمران خان د سیاسي سنگر تعلق هم د شمالي پنجاب د هغو خاري سیمو سره دی چې زیاته آبادی لري. د لاهور نه تر اسلام آباد پورې هغه سیمې دي چې د پاکستان د پارلیمان سلورمې برخه سوکۍ د دغو سیمو سره تعلق لري او په تاریخي توګه همیشه د پاکستان پوځ د خپل سیاسي برلاسیتوب لپاره دغه سیمې استعمال کړې دي. د دغو سیمو آبادی په ټول پاکستان کې تر ټولو زیاته ده او د ګڼ شمېر سیاستوالو، سرکاري افسرانو او پوځي جرنیلانو تعلق هم د دغو سیمو سره دی. د دې ترڅنګ د پاکستانی میډیا او مدني ټولنو د مخورو خلکو تعلق هم د دغو سیمو سره دی. ورسپاڼه مخکې لیکي چې د وخت تیرېدو سره سره نواز شریف په سیاسي توګه د پوځي تربیتګان اوس وته دی او یو پرجوشه جمهوریت خوخې ترې جوړ شوی دی. د دغه بدلون معنا دا ده چې اوس پوسټ د نواز شریف د واک نه لرې کول دومره آسان نه دي. اوس هغه خلا چې نواز شریف پرې خو دی وا هغه اوس عمران خان ډکه کړی دا او د پوز د خیالاتو ترجمانی شروع کړی دا. اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. یورو ایشیا جرنل په پاکستان کې د روان سیاسي بحران په اړه یو مقاله لیکلې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلي دي چې نواز شریف بریالی شوی او د پوز د سیسی ماتې خوړلې ده. د جرنل په لیکنه د دې د سیسی په ناکامه کولو کې لوی رول په خپل د تحریک انصاف یو مشر لوبولې. بوریوال کاکړ د دې مقالې لنډیز وړاندې کړي.
یورو ایشیا ژورنال لیکي په پاکستان کې د حکومت ضد احتجاج په لړ کې په تیرو څو ورځو کې عجیبه غوندي حالات رامنځته شوي دي. ژورنال لیکي یو ځل داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې موجود ولسي حکومت به پای ته ورسیږي خو زورور پاوځ پر شا سو او حالات بیرته پر بل مخ واوښتل. د جورنال په لیکنه له 2008 کال راهیسې دا دویم ځل دی چې پاکستانی پوځ د ولسی حکومت د لری کولو په چل کې پاتې راغلی دی. د ولسی حکومت د ډنګولو لومړی هڅه په 2012 کال کې د میموګیټ په پلمه سوی وه چې بدنامه سوی او ناکامه سوی وه. جورنال زیاتوي چې له میاشتو راهیسې داسې ښکارېده چې د وزیر اعظم نواز شریف واک به دومره راټیټ کړل سي لکه د یو ښاروالۍ د مشر خو نواز شریف د دې پر ضد بریالی سوی دی. وزیر اعظم نواز شریف ته د لری کولو ګواښ کوونکو عمران خان او طاهر القادری زور ختم سوی او هغوی اوس په دې لټ کې دي چې پر یو طریقه ځان خلاص کړي. یورو ایشیا ژورنال لیکي په پاکستان کې دا سیاسي بحران دومره نه و لکه څومره چې به د دې ملک ټی وی چینلونو ښکار کاوه. نواز شریف هغه څه ونه کړل د کوم څه چې اټکل کېده، یعنی هغه د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار ونه خسته بلکې نموړي هغه څه وکړل چې تمه نه کېده، یعنی لا استعفا پرته د هغوی ټولي غشتنې ومنلې. په مقاله کې راغلی چې د ټي وي چینلونو په مرسته د انقلاب راوستلو هڅه هغه وخت لا ناکامه شوی و چې د عمران خان او طاهر القادری له هیلو سره سم خلکو څو ته راونه وتل. د اسلام آباد له یو شمیر خلکو پرته په نور ټول پاکستان کې خلکو د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج لپاره وغورځاو او خپل کارونه ته ولاړل. د دې ترڅنګ ټول سیاسي ګوندونه د دسیسه کوونکو پر ضد له وزیر اعظم نواز شریف سره ودرېدل خو تر ټولو چې مهم کار چا وکړ هغه جاوید هاشمی و. د تحریک انصاف مشر جاوید هاشمی وویل چې عمران خان له بیج لرونکو څخه لارښوونې ترلاسه کوي چې معنا یې د پاکستان پوځ. د لیکوال په خبره د جاوید هاشمی دې څرګندونو په پاکستان کې د جمهوري نظام پر ضد جوړ شوی ټول چل ناکام کړ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په سرخار کوټه کې د بلوچستان د خبریالانو اتحادیې د اتوار په ورځ یو ځل بیا د خپلو وجل شوو ملګرو د وجنې پر ضد احتجاج وکړ او د دوی د قاتلینو د نیولو غوښتنه وکړه. په دې احتجاجي لاریون کې خبریالانو اعلان وکړ چې هم نن د دوشنبې په ورځ د پاکستان ټول مطبوعاتي کلبونه یا پریس کلبونه د احتجاج په توګه بند وي. په کوټه کې تیره اونۍ دوه خبریالان او د دوی یو بل کارکوونکي نامعلوم وسلوالو پر خپل دفتر کې په ډزو وجلی وو. خبریال خدای نور ناصر پی نور تفصیل لا کوي.
د بلوچستان یونین اف جرنلسټ لخوا په دې احتجاجي لاریون کې اعلان وسو چې هم نن د دوشنبه په ورځ به په ټول پاکستان کې مطبوعاتي کلبونه د احتجاج په توګه تړي. یو شمېر خبریالانو د اتوار په ورځ د کوټې له مطبوعاتي کلب څخه لاریون پایل کړ چې د ښار پر کندهاري بازار او باچا خان څلور لار راوګرځېد او بیرته یې د مطبوعاتي کلب مخ ته ختم کړ. احتجاج کوونکو چې د وجل سبیو خبریالانو عکسونه یې په لاس کې و د حکومت او امنیتي ادارو پر ضد هم شعار ورکړل. د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې مشر عرفان سعید د احتجاج کوونکو خبریالانو ته په خپله وینا کې اعلان وکړ چې نن د دوشنبه په ورځ به په ټول پاکستان کې د احتجاج په توګه ټول پریس کلبونه تړي. له سبا څخه به په ټول پاکستان کې پریس کلبونو ته کلپان اچوو او دا به د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې کېږي چې ټول پریس کلبونه به د احتجاج په توګه د یوې ورځې لپاره تړل کېږي. زموږ دغې پریکړې ته د پاکستان د خبریالانو اتحادیې یا پی ایف یو جی هم لبیک ویلی او تر هغه وروسته موږ د نه خوړلو د احتساب درې ورځنی کیمپ هم لګوو. د احتجاج کوونکو خبریالانو ته په خپله وینا کې د بلوچستان یو بل مشر خبریال شهزاده ذوالفقار بیا وویل د دوی د ملګرو د وژنې لس ورځې په رسمي خو پولیسو او امنیتي ادارو تر اوسه کوم شکمن کس هم نیولی نه دی. نن لس ورځې پر سوې موږ نه د حکومت نه د پولیسو نه د مرکزی حکومت نه د مرکزی حکومت د ادارو نه د صوبایي او عسکري ادارو هیڅ یو قدم هم ونه لید چې د قاتلینو د نیولو لپاره یې پورته کړی دی او نه هم موږ ته ویلي چې موږ د تحقیقاتو په در کې پر کوم لور روان یو. شهزاده ذوالفقار په خپلو خبرو کې زیاته کړه که چیرې د پریس کلبونو تر تړلو وروسته هم د وژل سویو خبریالانو قاتلین ونه نیول سول نو دا احتجاج به نور هم سخت کړي او د درې ورځو لپاره به په کوټه کې د نه خوړلو د احتساب احتجاجي کیمپ هم ولګوي. د ویلو وړ ده چې د تیرې اګست میاشتې په 28مه نیټه نامعلومه وسلوالو د خبري اژانس آنلاین پر دفتر برید وکړ او پکې ناست دوه خبریالان هر یو ارشاد مستوي او عبدالرسول کوکی او د دغې اداري اکاونټنټ محمد یونس درې واړه یو وژل. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه یا بی یو جی وایي په تیره یوه لسیزه کې د دوی تر څلوېښتو پورې خبریالان په هدفي وژنو او نورو پیښو کې وژل سوي خو د یوه قاتل هم نه سزا سوی او نه هم نیول سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د ځوانانو لاسته راوړنې
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزه سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوم.
د ځوانانو غږ خبرونه کی لا اسرار علم محمد سره
اوریدونکو مشال لري ته غوږی. په کورمه قبایلی سیمه کې ماشومانو ته د لږې وقفې سره یو اضافي خوراک ورکولو لپاره د پولیو مهم یو ځل بیا شروع شو. دغه مهم به تر یو لس منټې پورې جاري وي. روغتیایي چارواکي وایي چې په سیمه کې دغه خطر شته چې ماشومان د پولیو د مرض ښکار شي ځکه چې په قبایلي سیمو کې نور د پولیو د مرض کیسونه تشخیص شوي. نور حال د طارق ورغزی په دې رپورټ کې.
پوکور میجنسی کې ماشومانو ته د لګي وقفې سره یو اضافي خوراک ورکولو لپاره د پولیو مهم یو ځل بیا شروع شو. روغتیایي چارواکو په خبره د پولیو مرض د خطرې په وجه شروع کیدونکو دغه مهم به د دې میاشتې 13 نیټې پورې جاري وي. په سیمه کې د پولیو مهم د رابطې افسر محمد ادریس مشال رادیو ته وویل چې مهم لپاره دوی ټول تیاریاں مکمل کړي دي.
کمپین مو مخکې کومې تیاریاں کوي هغه ټول تیاریاں دې لپاره موږ پرام کړی دي. بل ټیمونه سکون دي هر کوټه په ځوان رسوي او پنځو کورونه ته کام د څومره ماشومان دي هغه ته
محمد ادریس تکړه چې د کوزی امنځني کورم ایجنسی په شپږ اتیا علاقو کې د پنځو کالونو کم اویا زره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکولو لپاره شاوخوا 290 ټیمونه مقرر کړی شوی دي. موږ چې کله اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر شیرخان افریدی نو پوښتل چې ماشومانو ته پولیو څاڅکي ورکولو لپاره د لګي وقفې سره یو ځل بیا مهم ول شروع شول نو په ځواب کې وویل چې په قبایلي سیمو کې نور د پولیو کې سونه مخې ته دراتلو پس دغه سیمه حساسه ګرځول شوې ده.
مقصد
ڈاکٹر
شیرخان اپریدی تر مخا پا اگست میاش کی نوی دو پولیو مرض کی سنا مختا درات لو رستا پا ملک دا دے کال دا غشمیرا یو سل وشتو تا رسدل دا چپ دے کے دس سلو نزیاد کی سنا یوازی پا قبالی سی مکی دی تارک کورکزے مشال رڈیو کرم ایجنسی
اردن کو درنگ ساتھ کی پختونخوا کی پنی میں بجے کی دن کی دی دا خبرنو لنڈیز تا منور شانہ ورو
پا پاکستان کے د پشکال د سیلابونو او بارانونو له وجې د مړو شمیر یو سل څلور نوي تر رسیدلې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قومي ادارې چارواکي وایي چې د زیات باران له وجې کشمیر، گلګت بلتستان او پنجاب کې تاوانونه او ځانی زیان رسیدلې دي. وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلي دي چې د پوز په ګډون یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستو کې بوخت دي. د افغانستان د ولسمشریزو انتخاباتو د امیدوار عبدالله عبدالله کمپاین وای د بل امیدوار اشرف غنی سره یې خبرې اترې ناکامه شوې دي. د دواړو امیدوارانو ترمنځ د ملاقات وروسته له هغې رامنځته شوی و چې د رواني هفتې په څلورمه نیټه د افغانستان د انتخاباتو چارواکو ویلي وو چې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د ووټونو د بیا شمېرې عمل مکمل شوی دی. د عراق د لویا خارګوټی کې دوه ځانمرګو برید کوونکو د بارودو ډک ګاډي الوزولې دي چې په نتیجه کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د بغداد په شمال کې پرته دغه سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف مزاحمت شوی و. بلخوا د امریکا صدر باراک اوباما وایي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه به خپله پالیسي د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنی میشتو سیمو ته غځولي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي چې په یوکرین د روس سرګن تیرې د دې سبب شوې ده چې امریکا او جارجیا له یو بل سره پوځي اړیکې تر پخوا ټینګې کړي. نوموړي دا څرګندونې پرون د جارجیا په سرحد تبلیس کې له خپل کوربه سیال اراکلی الاسانیا سره د لیدونو وروسته کړې دي. او تمه ده چې د یورپي ټولنه به نن د روس پر ضد د بندیزونو څلورمه صفحه هم عملي کړي.
اوریدونکو د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز درته منور شاه وړاندې کولو. اوس وزو د پاکستان خبرو شو د زنو مطبوعاتو اداریو ته په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله کتنه کړي را دي چې دا وره
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف په شمالي وزیرستان کې په خپل خطاب کې ویل چې میران شاه، میرعلي، د تخیل او شوال په شمول د وزیرستان 80% نه زیاتې سیمې د طالب وسلوالو نه پاکې کړې شوې دي او چې کله پاتې سیمې هم د وسلوالو نه پاکې کړې شي نو متاثرین به بې د څه ځنډ نه خپل سیمو ته ولېږلې شي. اداري لیکي چې پاکستان فوج په منصوبه بندۍ سره په شمالي وزیرستان کې اپریشن شروع کړو او فضائي حملو د لارې د طالب وسلوالو یو شمېر ټیکانې باکړي. د وسلوالو په ضد عملیات ځکه هم ضروری شوی وو چې ترهګرۍ ټول ملک ته ډیر زیان رسولی وو او ټول قام دا خوښه وه چې دا ناسور زر تر زره د جرړې نه ختم کړی شي. ادارې لیکي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو کمزوري کېدو اثرات په ټول ملک کې محسوسېږي. د ترهګرۍ کاروایانې ډېرې کمې شوې دي او وسلوالو لخوا سکیورټي ادارې په نښه کولو وروسته په ملک کې چې کومه د خوف فضا جوړه کړې شوې وه هغه هم ختمه شوې ده. ترهګرۍ له وجې ټول ملک کې معیشت ډېر متاثره شوی وو او سرمایه کاران د مایوسه کېدو وروستو د نورو ملکونو مخه کړې وه. اداري اخیره کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن د کامیابۍ وروستو ملک کې چې په کم ځای کې هم د وسلوالو ټکانې دي نو د دې خاتمې طرف ته توجه ورکړې شي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې حکومت پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک ترمنځ مفاهمت لپاره د اپوزیشن ګوندونو سیاسي جرګې نه صرف درې واړو ډلو ترمنځ مسلسل رابطه قائم وساتله بلکې نورو سیاسي مشورولۍ سره هم مشاورت روان دي چې موجوده بحران ختم کړي شي. اداري لیکي چې دا خبره هم د اطمینان وړ ده چې دوه ورځې وړاندې پارلمان په ګډ اجلاس کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان او د پیپلز پارټي سینیټر اعتزاز احسان ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی هم قابو اوموندلی شو ځکه چې موجوده حالات د دې جوګه کېدې نه شو چې یو نوی بحران مخې ته راغلی وي. اداري په اخیره کې لیکي چې دا وخت د سیاسي جرګې کوششونه نتیجه خیز جوړولو ضرورت دی. په موجوده نظام د ولس اعتماد مستحکم کولو لپاره دا خبره واضح کول پکار دي چې جمهوریت په ښه توګه د انتخاب بات کولو نوم دے.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو نیوز ویک مجلې په پاکستان کې روان د سیاسي کړکیچ او د چین د ولسمشر سفر غنډولو او هافینګټن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دغو دواړو لیکنو غټې برخې له ګل ایاس نورو.
نیوز ویک مجلې لیکلي چې د چین ولسمشر ژی جینګ پینګ پاکستان ته سفر د یوې نامعلوم نیټې پورې ځنډولې دي. مجلې د پاکستان د بارونو چارو وزارت د خبر پاڼې حواله ورکړي او لیکلي چې د پاکستان او چین حکومت په دې خبره سلا شوي چې په پاکستان کې موجوده سیاسي حالاتو له وجې د چین ولسمشر رسمي سفر وځنډول شي. د دغه وزارت په وینا د چین د ولسمشر سفر په اړه نوې نیټه به ډېر ژر اعلان کړي. د نیوز ویک مجلې په مقاله کې راغلي چې د پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک له اګست میاشتې 15 نیټې راسې د حکومت ضد احتجاجي ناسته کوي او په خپل دی غوښتنه کلک ولاړ دي چې وزیر اعظم نواز شریف دی استعفا ورکړي. په دې احتجاجي ناسته کې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ په نښتو کې درې کسان هم وژل شوي دي. مجلې لیکلي چې پرله پسې بیانبازي کیږي. وفاقي وزیران ادعا کوي چې د مظاهرو له وجې پاکستان ته د ځینو ملکونو د ورتلونکو ولسمشرانو دورې ځنډیدلې او هیواد ته د اربونو روپو نقصان رسیدلې دي. وفاقي حکومت د دې هر څه ذمہ‌وار تحریک انصاف او عوامي تحریک ګڼي. وفاقي وزیر احسان اقبال په ټویټر په پاڼه دعوه کوي چې د مظاهرو له وجې د یو کال هغه خواري په سین لاهو شوه چې د اربونو روپو ترقیاتي کارون لپاره شوی و. بلخوا هافینګټن پوسټ ویب سایټ لیکي چې په افغانستان کې د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو له لانجې نه وسلوال طالبان ګټه پورته کوي. په افغانستان کې ناټو خپل ماموریت کموي او په دې حالاتو کې وسلوال د لوی بریدونو تیاری هم کوي. په مقاله کې راغلي چې ناټو په افغانستان کې د روان کال تر اخیره خپل جنگي مشن ختموي خو په لکش میر کې فوجیان به د روزنې لپاره په دغه هیواد کې موجود وي. ناټو به افغان ملي اردو سره په مالی مرستو کې کموالی راولي چې بهرنو مرستو کې تر ټولو لوی کمی دی. ورسپانې لیکلي د ناټو لخوا په موجوده امنیتي حالاتو کې په بهرنیو مرستو کې کموالی افغان ولس ته یو منفي پیغام ورکوي. حقیقت دا دی چې په افغانستان کې جګړه سخته شوې او بریدونه هم زیات شوي دي. ورسپانې لیکي چې په دې وروستو کې ناټو خپل هوایي موجودګي هم کمه کړې چې له وجې وسلوال طالبان توانېدلي چې لوی بریدونه وکړي. په مقاله کې راغلي د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې په ولسی مرګ ژوبل کې بې ساري اضافه شوي. داسې رپورټونه هم دي چې افغان طالبانو ته د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو ډاډګیرنه هم ترلاسه شوې ده. هلته د پاکستان فوج په وزیرستان کې د وسلوالو پټنځایونو ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. هافینګټن پوسټ ورسپانې د مقالې په پای کې لیکلي چې د افغانستان په اړه هیله په هغه صورت کې موجود ده چې په ورپېخو چیلنجونو قابو وموندل شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په یو نړیوال موضوع تر راغړوم. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د آیس وسلوالي ډلې په ضد باندې د خپلې تګلاري اعلان کړي. احمد تکل په نور تفصیل راکړي.
اوباما د امریکا له ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د داعش له وسلوالو سره د مبارزې ستراتیژي به له خپل خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. موږ د 100,000 امریکایي سرتیرو د استولو په فکر کې نه یو. موږ به د نړیوال ائتلاف یو برخه ووسو. د عراقي او کوردي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره به هوایي حمله وکړو. موږ به دوی ته د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړو څو دوی هغه سیمې بیرته ونیسي چې داعش ډلې ترې نیولې دي. ولسمشر اوباما د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پاوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. اوباما وویل امریکا غواړي چې د داعش ډلې وړتیا په تدریجي ډول کمه او بلاخره یې ماته کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه شوې. د حادثې بند له تیرې جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دی. هیګل حادثه بند د عراق له مهمو تاسیساتو څخه وباله او وی ویل په هغه صورت کې چې دا بند د اسلامي دولت د وسلوالو لاسته ورشي د جدي ورانی او ستر خطر باعث کېدای شي. له بلې خوا د عرب لیگ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یو خبري غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریز خپل کړي.
دا مشال ریڈیو خبرونه په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113 15000 315 15040
او د انټرنیټ لاره
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې د مازورانو د فزیکی بیا رغونې مرکز مسولین وای چې سخت کال د تیر کال په نسبت د مازورانو په شمیر کې 40% زیاتوالی راغلی دی. د مرکز مسولین د مازورانو په شمیر کې د زیاتوالي لاملونه جنگ او بدامنی په ګوته کوي. نور حال د جلال آباد د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راغلی.
د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې په جلال آباد کې د فزیکی بیا رغونې مرکز د اغو معلولونو لپاره چې په خیا لاسي غوښ شوی وي مصنوعي اعضاء جوړوي او د هغه ناروغانو لپاره چې ګوزن وهلې وي او یا هم د مور شل او شوټ پیدا شوی وي د قالبونو په ذریعه د هډوکو درملنه کوي. د یاد مرکز مشر ډاکټر لایق الله عبیدی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کالی زرګونو تنو مازورانو ته مصنوعي غړي جوړ کړی دي.
په تیر میاشت کې ستاسو ویلای شم چې په دغه برخه کې موږ ته چې 3314 مریضانو د تیر میاشت نه تر اوسه پورې مراجعه کړې ده. د قالب برخې ته 814 کسان ته موږ فردن مصنوعي اعضاء او قالبونه جوړ کړی دي.
د ډاکټر عبیدی په وینا تیر کال د هغه معلولونو شمیر چې یاد مرکز ته یې د مصنوعي غړو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کړې وه د وړم کال پر 30% زیات شوي دي.
معمولا موږ تاسو پوهیږو چې په هغه ساحو کې چې جنگي مشکلات هلته معلولیتونه زیاتېږي او د خلکو اسانتیا او لاسرسی کمی نو په مختلف کټګوریو کې مختلف ډلبندیو کې ناروغان مراجعه کوي چې زیاتره شمېر یې د جنگي معلولینو زیاته ده او نور ولایتي سوی تشکلات هم راځي.
د مصنوعي اعضاء او قالبونو د جوړولو تخنیکی مرستیال رحیمه رحیمی وایي چې هغه کوچنیان چې له مور شل پیدا کیږي باید ژر تر ژره د درملنې په موخه ورته مرکزونو ته وروړل شي.
او داسې مریضان دي چې مثلا دغه پولي اوسېږي د یو ځای نه بل ځای پورې نشي کولی چې لاړ شي. کله چې موږ دا قالب ورته جوړ کړو په راحتي سره دوی کولی شي هغه د ژوند خپل ټول مشکلات حل کړي.
یوه میرمن چې د خپل ماشوم یوې پښې ته یې پخوا قالب جوړ کړی و او د ترمیم لپاره یې یاد مرکز ته راوستی و مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
د خپې د سراته دلته هم راوسته ده اول نه پلستر ورته وکړو درې وار پلستر شو پلستر نه دي خواته بیا دغه عملیات یې ورته وکړو د عملیات نه دي خواته د بوټان ولا جوړ کړو بوټان تنګ شوي راوستم نه بوټان بدلو.
د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې د معلولونو د فزیکی بیا رغونې مرکز چارواکي وایي چې په تیرو 14 کلونو کې یې سباندي 40,000 معلولینو او مازورانو ته د مصنوعي اعضاء او د هډوکو د درملنې په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو فارن پالیسی مجله لیکي په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک د مظاهرو شدت مخ په کمیدو ده، خو کدا لانجه ختم هم شي د پاکستان جوړي سیاسي ناندرې به بیا هم په خپل حال کې وي، ځکه چې پوز په سیاست کې مداخله کوي او سیاستوال د ترهګرۍ، مذهبي توپیر پالنې، بې ثباتۍ او اقتصادي جمود ختمولو ته کوټلي ګامونه نه پورته کوي. د مشال همکار نجیب عامر چې دا مقاله لوستلې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوي.
د امریکا لپاره د پاکستان په خوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکي په اسلام آباد کې د سور ازو لپاره د پوره زور او شور نه پس چې مظاهره کوونکو د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، دا سخکاری چې اوس خبره رورو سړیږي، خو د پان که د پاکستان اوسمهاله سیاسي لانجی ختم هم شي د ملک ژورې سیاسي ناندرۍ به په خپل حال وي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي نواز شریف چې د محافظه کار او کاروبار پلوه ګوند مسلم لیگ نون مشرۍ په غاړه لري او په پنجاب کې نفوذ زیات دی، په دې توانېدلې چې په پارلمان کې د ځان په ګټه سیاسي ګوندونه راټول کړي. لیکوال زیاتوي په پاکستان کې داسې د نظر یووالی مخې ته راغلی چې د ملک کمزورې جمهوري سیستم باید له پاټلۍ غورځېدو ته پرې نه ښودل شي، خو د دې سره سره په ملک کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ، نژادي او مذهبي توپیر پالنې او د اقتصادي جمود اغیزو ته هیڅ پام نه ده شوی. لیکوال دی خبرې ته هم اشاره کوي چې په پاکستان کې اوسنۍ مظاهره ل کرکټ د سیاست نړۍ ته داخل شوی عمران خان او ل کاناډا پاکستان ته دراستون شوی طاهر القادری په مشرۍ کې تر سره کیږي. دواړه د پاکستان د خاري متوسط اقتصاد لرونکو خلکو استازیتوب کوي، د هغو خلکو چې ټولنیز او سیاسي اصلاحات راوستل غواړي. خو بل طرف ته نواز شریف دی چې د حکومت کولو خپله طریقه لري. هغه نږدې خپلوان او دوستان د ملک په مهمو چوکیو مقرروي او دا هغه کار دی چې د اکثرو پاکستانیانو نه خوښیږي. فارن پالیسی لیکي اکثره پاکستانی شنن کې په دې باور دي چې په پاوز کې دننه د کومې کړای باور د عمران خان او د طاهر القادری سره نه وي، نو دواړو دا جرأت نشوي کوي چې د نواز شریف پر ضد لارو کوڅو ته خلک راوباسي. په مقاله کې دې خبرې ته هم اشاره شوې ده چې د پاکستان پوز درې دیرش کاله د واک واګي په لاس کې درلودل او تر څنګ چې کله ولسی حکومت هم وي نو د پردې تر شا د پوز لاسونه موجود وي. همدارنګه پوز د ګوندونو د ماتولو او د نوو ګوندونو د جوړولو سابقه هم لري، او هغه سیاستوال چې د پوز خبرو ته غوږ نږدي د هغوی پر ضد داسې کمپاینونو ته لاره جوړوي چې ګواکې دغه تن د ملک سره وفادار نه دی. حسین حقانی لیکي که پوز وایي چې دوی څه ډول سیاسي ایجنډا نه لري، خو دا چې دا مظاهرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د مهمو پاکستانی جنرالانو د ریټایرډ کېدو وخت را رسیدلی او دغه پوځي جنرالان دي چې د پوځي مداخلو سابقه لري، نو داسې ښکاري چې دا هر څه بی څه نه دي. لیکوال د جاوید هاشمی د تحریک انصاف له مظاهرو ولس ته د ستنېدو خبره هم راخیستی، چا چې په ډاګه کړی چې عمران خان ورته ویلي د پاکستان د پوز د مهمو مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی.
اوریدونکو، اوس د خبرونې په دې برخه کې ورزو بنو ته، او د شمالي وزیرستان نه هغه لس لکه د بې کوره شوو خلکو حال اخلو. په دغه سیمو کې د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوو خلکو کورنو کې هغه کسان چې هغوی زده کوونکي دي، د هغوی دپاره په بنو کې یوې غیر دولتي ادارې د وړیا زده کړو یو سنټر کولو کړی. عمر دراز وزیر پینور تفصیل لري.
انجمن ترقی پسند مصنفین بنو ملګرو د شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی طالب علمانو لپاره د باچا خان فری ټیویژن سنټر په نامه ویډیا زده کړو ورکولو پروګرام پیل کړی چې پکې د شمالی وزیرستان سلګونه زده کوونکي ویډیا زده کړې کوي. باچا خان فری ټیویژن سنټر په نامه دغه پروګرام یو منتظم خبریال ګوهر وزیر وایي
د شمالی وزیرستان د سټوډنټانو لپاره په دې جذبه باندې باچا خان ټیویژن سنټر کولاو کړی دی. دغه فری ټیوشن سنټر دی ځکه چې هغه خلک الته ډیر زیات زپل شوی دي، نو موږ وی چې دغه کسان چې بیا هغه شکل کې لاړ نشي نو دلته د تعلیم سره سره د عدم تشدد په فلسفه باندې پوي کو، ځکه چې نن سبا د عدم تشدد د فلسفه ضرورت دی. نو ځکه دغه ټیوشن سنټر هم موږ د بچا خند نوم سره تړلې دي.
دغه سنټر کې یو استاد یا خون کې نور زمان وای جذبه لري چې د شمالي وزیرستان د کون کو ته زده کړې ورکړي. وزیرستان په سکولونو کې داسې زده کړې نه دي کړې.
د سیزن نه زه ډېر مطمئن یم او ډېر سی میشته ویل، بلکې په وزیرستان شه میشته دا سندي ویل چې په وزیرستان شه کوم سکولی نه وي د مالکونه خپل کېرینه نه جوړ کړی او ډاکټر میش په سترګې سراندل لله، بل امیش چې کوم تعلیمي سامان ده آیر پوته ده د میر نه په وزیرستان شه میش د حکومت نه د اپیل کی چې میشته دا سامان ورکړ شي او دا فری ایجوکیشن نه د میر ده پوره. زه دا وایم چې میر وزیرستان خلک دشتګر نه وي، میر یو امن پسند قومی مشتا مکان دو روکڑی دے تعلیم کچھر مشتا مکان روکڑ لاشوا مشتا دا وزیرستان بلکہ پاکستان نوم پہ دنیو سے روشن کی.
دا بنو پا ڈگر باچا خان فری ٹیویشن سنٹر پناما دا غا پروگرام کے دا شمالی وزیرستان نہم لسم یو لسم او دو لسم ٹولگوز دا کون کو ترسنگ اس ما شمانو تاہم استازان ویڈیاز دکڑے ورکوی او دا غلطا دا زدکون کوش میرا اوز دا دوانیم سو نہم اوڑے دلے. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقلا د خلکو باسونه او د حل لاري
اوریدونکو مشال ریډیو ته ورګی په شبقدر او خوشه لکتر لګه لسو کلو کې د قدرتی ګیس پایپونه ندی خواره شوی نو لسی وای چې هغوی سومره ګټه کوي زیاتره برخه په خشاکونو لګي دوی غوښتنه کوي چې باید حکومت دې هغوی ته د قدرتی ګیس دا سهولت خامخا ورکړي نور حال زموږ د خبریال شانواز ترکزی په دې رپورټ کې اورو
د شوقدر بازار او خوښه لک تر لګه د لسو کلی ولس د سویګیس یا د سوزولو د ګیس د کنکشنونه محروم دي ولس وای چې د شوقدر بازار نه سلور اړخته د ګیس پایپونه خوره شوې دي ولې د بازار او د اټکی پهلوان قلا میجر قلا په شمول لک تر لګه د لسو کلی ولس ته دا سہولت تر دې د منه دی ورکړل شوی
زمانی هو جی سید بچا دي نو بس مونږ خو لرګي راوړو بس په پیسو یالو خو ګران یالو بس راوړو او ټال والا خو خاله چې بس ریټه را باندې خرڅې نو تقریبا کم از کم درې سلور زر روپو لرګي به مونږ سيزو کو ګیسو لګي زرا تاسو برا جن مونږ ته منافشه حکومت ته مونږ پیدا
حیات اقبال حیات تل نظر کرونه وسیدون کې دی هغه ول چې د سیمه ولس غریب دی او چې څه ګټي هم نو زیاتره خرسي په خاشاکونو راځي
اس ګیر چا پیرا بازي نیم کلو کې شته چې الته دومره ضرورت هم نو سمره ضرورت تحصیل شپ قدر ته دی بازار ته د دې ګرد نو واچ کم کلی دی د دې چې سمره ضرورت نو دونه ضرورت هغه کلو ته نو خو د بد قسمت نه تحصیل شپ قدر ته مطلب دی چې هغه نظر نه دی شوی هغه نظر نه کیږي د کم چې دی حقدار دی نو پکار دار چې ډومبه د تحصیل شپ قدر ته د ګیس ورکړي شوی ځکه چې د دکانونو دی د خلکو روزګارونو دی بارګینونو دی او آبادی ډیره ده ضرورت ډیر دی
یو بل مشروع چې هغه سوار خپل منتخب پرلمانی نمائندگانو ته وینا کړې هم ده خو لای هم د ستونزه نه ده هواره شوی
زما حامد نوم دی جی بدرشیر کورونه شپ قدر جی لیګل طریقه چې کوم ده هغه 400 ته هغه درخواستونه وړي ورسم کړی دی خو صد عمل درآمد پې نشته جی ډیره تقریبا جی 2 کال به کیږي ایسم نه دی شوی
منتخب د صوبای اسمبلی د غړي عارف احمدزی سره رابطه وکړه خو سزاواب یې را نه کړ ولې د یادې سیمه منتخب د قومي اسمبلی غړي افتاب احمد خان شیرپو د زوی سکندر خان شیرپو سره خبرې وکړې
چې دا کمزه پرشده غیر فار سیدلین دی دا هم زمونږ ملي رهبر جناب افتاب خان شیرپو صاحب منځوري ورکړې وو هغه د پرشو چې تیر حکومت کې یوسف رضا ګیلانی په وخت کې پین ولګېدو په ټول پاکستان د ګیس مخکې ایکسټنشن معنی د دې د موریټوریم نمبر سی بنیادی طور باندې دا کې دا خبر اوسو چې سوپر چې نور د ګیس د خیر نه پیدا شوی ګیس په مخکې فردر ایکسټنشن
او سکندر خان شیرپاول چې کله هم د وفاقي حکومت لاره خبندیز ختم شي نو بیا به هغوی دغه کلی او شوقدر بازار ته د سویګیس پایپونه خامخا خواره کړي شانواز ترغزی مشال ریډیو شوقدر
اوریدونکو مشال ریډیو ته هوګی د خیبر قبایلی سیمې په لوړګي کې د خیبر نوې پښتو ادبي جرګې لخوا د امن په موضوع یو مشاعره ترسره شوې چې د سیمې یو شمیر شاعرانو او ادیبانو په کې ګډون کړی و. په دې مشاعره کې شاعرانو د امن په اهمیت باندې خپل خیالات څرګند کړل. نو راځئ چې دغه مشاعره وورو چې په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری را لېږلی ده.
ته چې ما ته وایې چې زما نه ځان قربان کا ځان د ځان نه څنګه قربانېږي زه حیران یم د حمزه بابا د خکولی شعر نه پس د جمرود د سیمې یو مشهور او محترم شاعر جناب لونګین صاحب ته بلنه ورکوم.
د انسان د سړیتوب نامه د امن او د سوکاله معاشرې جامه د امن اتفاقی دی خاخونو چې خپل کړی او ونه ګوره اوس د دې سایه د امن که انسان دی خو په امن عزتمند دی او د انسان د شخصیت رتبه د امن.
محترم اسین جنمرګری ساحل افریدی ته بلنه ورکوم چې مونږ پر رنگینو اشاره باندې ونمزه
سواد غزل دنیا مې ورانه غزل څولې کم و چرته جوړېږي په اسانه غزل څولې کم غزل هغه د معاشرې چې ترجمان وګرځي و زه بې له تا زما جانانه غزل څولې کم غزل د زړه وینې د خیال فکر ژورې غواړي و خیال د کیسه کړه راته ګرانه غزل څه ولیکم وزده د ګلشن د سرو ګلونو په ښکلا او مشغول په داسې وخت راغلی خزانه غزل څه ولیکم
زه خپل ګران مېلما مرګري کدیر ملنګ ته بلنه ورکوم چې د زرینو خیالاتو اظهار وکړي. محترم کدیر ملنګ
د پښتون مې دود دستور دی بدل شوی او رور نه جوړ را د تربور دی بدل شوی
دا چې سری سترګې پتا هر څوک را درومي اے پښتون ستا کلتور دی بدل شوی بس ویر ژړا دا او یو غم جوړ دی په پښتنو باندې ماتم جوړ دی
ته شاعر یې ته احساس یې په قلم د قوم بیدار کا نه د ګونګ غوندې ساحله خاموشي در زنې غواړي محترم محمد ایوب ارشاد ته بلنه ورکړه
شین بشی زرغون بشی سپرلای د امن او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن او تل به داسې ټول عمر جنګونه نه وي ډک د بدامنه به تل وختونه نه وي امید خوشتالی امن به خدای راوادي تل خو به دردونه زخمتونه نه وي او خیر بشی سکون بشی سپرلای د امن او سیمه د پښتون بشی سپرلای د امن
زه بلنه ورکوم محترم خدای دوست سراب افریدی ته چې مونږ په زرینو اشعار ونمانځي محترم سراب افریدی
د پرکار په شان تاوی گم په تلاش ته منزلونو انتها ته چې رسېږم اقتدار او رسېږي زکار سوکړم مزلونه تا ته نه رسېږم خورم په دې لار کې تیندکونه تا ته نه رسېږم دغه یو خوب و او که خیال و زه پرې پوی نه شوم او که سو دې اورم اوازونه تا ته نه رسېږم
دا مشال ریډیو دا
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
دا حالات چې د سندري ویون کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت باقاعده روان دي پای کې د موسیقي د لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
اوریدونکو د لوړګي د مشاعرې حال موریدو د مشاعرې یو شاعر دا شعر ډیر ویلو تاسو ته تکراروم د انسان د سړیتوب نامه د امن د سوکالا معاشري جامع د امن اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز لورو منور شاته
په پاکستان کې د پښکال بارانونو او د سیلابونو لوجې د مړو شمیر یو سل سلور نوي تر رسیدلې د قدرتیا فتونو سره د مبارزې د قامي ادارې چارواکي وای د زیات باران لوجې کشمیر او ګلګیت بلتستان متاثر شوي او پنجاب هم تر ټولو ډیر اغیزمن شوي وزیر اعظم میانواز شریف ویلي د پوز په ګډون یو شمیر حکومتي او غیر حکومتي ادارو د سیلاب ځپلو سره مرستې شروع کړې دي د افغانستان د ولسمشریز انتخاباتو د امیدوار عبدالله کمپاین وای د بل ولسمشریز امیدوار اشرف غنی سره یې خبرې اترې ناکامه شوې دي د دواړو امیدوارانو ترمنځ د نننې ملاقات وروسته له هغې وشو چې د روانې میاشتې په څلورمه نیټه د افغانستان د انتخاباتي بهیر چارواکو ویلي وو چې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو د وټونو د بیا شمېرنې عمل مکمل شوی دی د عراق په دلو یا خارګوټی کې 2000 مرګو بریدکونکو د بارودو ډک گاډي الوزولي چې په نتیجه کې لکتر لګل لس کسان وژل شوې دي د بغداد په شمال کې پراته د غسیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالو خلاف مزاحمت شوی وو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې داعش پر ضد د عملیاتو په اړه به خپل پالیسی د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي نوموړي دا سرګندونه په داسې وخت کې کړي چې امریکا خپل هوایي بریدونه د عراق سنیمشتو سیمو ته هم غځولې دي د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وای چې په یوکرين د روس سرګند اتیرې د دې سبب شوه دی چې امریکا او جارجیا له یو بل سره په جګړه کې تر پخوا ټینګې کړي نوموړي دا سرګندونه په روم د جارجیا په سرخار تبلیسی کې له خپل کوربا سیال اراکلی الاسانیا سره د لیدونه پاس کړی دی دا مکیږي چې یورپی ټولنه به نن د روس پر ضد د بندیزونو سلور مسافه هم عملی کړي یورپی ټولنه په روس د بندیزونو په یوکرين کې د دې هیواد د لاسوهنې لوجې لګوي
اوریدونکو اوس د خبرونه د اختتام کې ما مجید بابر د خبرونو ویان منور شاه او ټکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړي. په دې سپوبته سود امریکا غږ دی ورې دی وره خا د باد بریالي اوسئ.